امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
په افغانستان کې مقامات وایي چې د ملي استخباراتو ادارې په کابل کې اته تنه نیولې چې د اسلامي دولت د پاره یې کار کاوه. د سوریې د کوردی وسلوالو لخوا د سوریې په شمالي ښار افرین کې د ترکیې یو نظامی هلیکوپتر ویشتل شوی او غورځول شوی دی. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د چارو ادارې رپورټ ورکړی چې په یمن کې د تشدد د زیاتېدلو له امله د 15,000 نه زیات خلک په تیرو لسو هفتو کې د خپلو مینو نه تېښتې ته مجبور شوي دي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې په کندوز کې دینی عالمانو د افغان ولس په خلاف جګړه نامشروع وګڼله.
اوس علما ولدې خبري اواز پورته کړی دي چې دا جنگ، دا جګړه د افغانانو په ګټه باندې نه ده.
د شمالي کوریا مشر د جنوبي کوریا جمهور رئیس ته د ملاقات بلنه ورکړه.
ځانګړی استازی په شفاهي ډول ولسمشر مون جان این ته د رهبر کیم جونګ اون هغه بلنه ورسوله چې غواړي له هغه سره ژر تر ژره وویني.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله اوریدلې سي، خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. په افغانستان کې مقامات وایي چې د ملي استخباراتو ادارې په کابل کې اته تنه نیولې دي چې د اسلامي دولت د پاره کار کاوه. د ملي امنیت ادارې ویلي دي چې دا کسان په کابل کې په جلا جلا عملیاتو کې نیول شوي دي. په دې کسانو کې داسې کسان هم وو چې داعش ته خلک استخدامول. رولا غنی ویلي دي په افغانستان کې شپږ شپېته فیصده خزی بزګری دي. رولا غنی په زراعتي چارو کې د افغان خزو ونډه مهمه بللې ده او ملاتړ ورسره خودلې ده. رولا غنی نن د کرنې په سکتور کې د افغانستان د خزو د پیاوړتیا په دویم ملي کانفرنس کې وینا کوله. هغې وویل د دې لپاره چې بزګری خزی په لویو معاملو کې ګډون وکړی شي باید حقوقي اسناد ولري. د کرنې په برخه کې د ښځو سره د تخنیکی او مسلکي مرستو ترڅنګ باید له هغوی سره د حقوقي اسنادو په برابرولو کې همکاري وشي. په افغانستان کې د کارګرو ښځو شپږ شپېته فیصد د کرنې په سکتور کې کار کوي. ضروري ده چې حقوقي اسناد لکه تذکره د ځمکو د ملکیت سند او نکاحنامې ورته ورکړی شي چې لوی تجارتي معاملې وکړی شي او د بانکونو نه پور واخیستل شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د وزارت چارواکو ویلي دي چې په راتلونکي شمسي کال کې به کروندګرو ښځو د یو لړ مهمو پروژو په عملي کولو باندې کار وکړي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. روسیا وایي امریکا په افغانستان کې د سولې لپاره د دوی د منځګړتوب پیشنهاد ته پاملرنه نه کوي. د روسیې د بارنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د امریکا متحده ایالات په دې تورن کړل چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د زمینی د برابرولو لپاره د ماسکو وړاندیز ته پاملرنه نه کوي. د روسیې د خارجه وزارت خبره ده چې ماسکو تیار ده د دې مذاکرو د پیل کولو لپاره د هماهنګۍ د راوستو په چارو کې د امریکا سره مرسته وکړي. د افغانستان د پاره د روسیې خاص استازي زمیر کابلوف د پنځنبه پوره د امریکا په دې تور نه کړ چې په افغانستان کې د داعش د ډلې ملاتړ کوي. خاغلی کابلوف وویل دا سینه خینه خانشته چې د امریکا پوز د داعش جنگیالو ته چې له عراق او سوریه نه تښتي هغه ته اجازه ورکوي چې افغانستان ته ولاشي. زمیر کابلوف همداشان ویلي دي چې د افغانستان هوایی حریم د امریکا او د ناتو د قواو په کنټرول کې دی، نو دوی یا افغانستان ته د داعش د وسلوالو په انتقال کې لاس لري او یا هم د دغو هلیکوپترو د پرواز مخنیوي نه کوي. خو واشنگتن په افغانستان کې د داعش سره ملاتړ تورونه رد کړی دي. موږ د امریکا آشنا رادیو نه غږیږو. د مسعود د قوم زرګونو خلکو په داسې حال کې په اسلام آباد کې خپل سورزنه احتجاج پای ته ورساوه چې مقامات ورته ډاډ ورکړ چې د پولیسو هغه صاحب منصب به گرفتار کړي چې د وویش کلن ماډل نقیب الله په وژلو تورن دی. امیر مقام په سیاسي چارو کې د صدر اعظم سلاکار نن د شنبه په ورځ دغه مظاهره چانو ته وویل چې شکایتونه واوریدل شول. د سیمونه به ماینونه پاک شي، د زخمیانو سره به مالی کومک وشي، او په جنوبي وزیرستان کې به ورته کالج جوړ شي. سوریه وایي چې د تازه تیری جواب ورکړی او د اسرایلو د هوایی قواوو اف 14 جټ الوتکې دمشق ته نږدې د بمبارۍ نه وروسته وشتلې او غورځولې ده. د امریکا غږ د خبریالانو خلاصه سید سلیمان شال ولی.
د سوریه دولتي مطبوعاتو نن د شنبه په سهار رپورټ ورکړ چې د اسرایلو د جټ الوتکو د بمبارۍ نه وروسته د دمشق سره نږدې د اسرایلو د هوایی قواوو یو اف 14 ډول جټ الوتکه راغورځولې ده. اسرائیلو لومړی ویلو چې الوتکه په خپله راول ویده او پیلوټ خپل ځان د پاراشوت په وسیله وژغورو، خو بیا وروسته اعلان وکړ چې پیلوټ ډېر سخت زخمی شوی دی. د اسرائیلو یو پوځي وایان په ټویټر کې ولیکل چې د ایران د تیری په ځواب کې د اسرائیلو جټ الوتکو په سوریه کې دننه د ایران 12 هدفونه هم بمباري کړي دي. اسرائیلو ویلو چې یو بې پیلوټه ایراني الوتکه د ګولان په ارتفاعاتو کې راغورځول شوې. سلیمان شاه، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمیا نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. په سوریه کې د تازه پیښې ماسکاو ته سخته اندېښنه ورچولې ده او په دواړو خواوې غږ کړی دی چې د اوضاع د لا خرابېدو نه ډډه وکړي. دا خبره نن د روسیې د بهرنیو چارو وزارت کړې ده. اسرائیلو نن په سوریه کې سختې هوایي حملې کړي دي، وایي د خپلې دفاع لپاره د ایران ځایونه ویشتلي دي. د سوریې کوردی وسلوالو د سوریه په شمالي خار افرین کې د ترکیه یو نظامی هليكوپټر وشتل او غرزولې ده. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان او د ترکیه پاوز نن د شنبه په ورځ ویل چې په هليكوپټر کې دوه عسکرو دوه مړه شوي دي. د کوردی وسلوالو منابعو په جلا ډول د هليكوپټر د وشتلو خبر تایید کړی ده. د مصر هوایی قواو نن د شنبه په ورځ د سینا په مرکزی او شمالي سیمو کې د وسلوالو ځایونه بمباري کړی دي. د مصر پوځ وایي چې نن د دې حملو دویم ورځ ده او د دې د پاره د حملې پیل کړی دي چې وسلوال بغاوت وزبي. د 2014 کال رئیس په دغه بغاوت کې سلګونه خلک وژل شوی دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د چارو ادارې رپورت ورکړی دی چې په یمن کې د تشدد د زیاتېدو له امله د 15,000 نه زیات خلک په تیرو لسو هفتو کې د خپلو مینو نه تېښتې ته مجبور شوي دي. دا په هغو خلکو علاوه کیږي چې د دې نه مخکې د ملک په شاوخوا کې خواره واره شوي دي. په یمن کې د 2 میلیونه نه زیات خلک د 2015 کال د مارچ د میاشتې راهیسې په ملک کې بې ځایه شوي دي. د سعودي په رهبرۍ ائتلاف د حوثي اغیانو په ضد د یمن د حکومت په طرفداري بمباري پیل کړې دي. د آذربایجان د حکومت مخالف ګوند مساوات به د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. انتخابات د اپریل د میاشتې په 11 تاریخ کېږي. د مساوات د ګوند رئیس عارف حجلي نن د شنبه په ورځ دا خبر ورکړی دی. د پولیسو یو لړ رتبه چارواکي ویلي دي چې وسوالو نن د شنبه په ورځ په جموں کشمیر کې د هند په پوځي کمپ باندې په حمله کې لږ تر لږه دوه نظامی چارواکي وژلي او څو تنه نور زخمی کړي دي. د ایران د انقلاب ساتونکو په هغو رپورټونو د تبصرې نه ډډه کړې ده چې وایي اسرائیلو د ایران ډرون الوتکه چې د سوریې نه پرواز کړی و نن تعقیب کړې ده. دا خبر نیمه رسمي خبري آژانس تسنیم ورکړی دی. د سعودي عربستان ښځې ضرورت نه لري چې اوږدې چپنې چې مذهبي سمبول دی واغوندي. دا خبره یو مسلمان دینی عالم کړی ده چې د اصریت لپاره د سعودي د سلطنت یو بل نخ سرګندوي. شیخ عبد الله المطلق د دینی عالمانو د شورا غړي په خپل تلویزیونی پروګرام کې ویلي دي چې مسلمانې خزي باید مناسب جامع واغوندي، خو د دې معنا دا نه ده چې اوږدې چپنې چې ابایا بلل کیږي واغوندي. شیخ مطلق د جمعې په ورځ ویلي چې په اسلامي نړۍ کې د 90% نه زیات مسلمانې خزي ابایا نه اغوندي، نو موږ باید خزي مجبور نه کړو چې ابایا چې مذهبي سمبول دی واغوندي. ضروري نه ده چې دا د په قانون کې د بدلون علامه وي، خو دا اول ځل دی چې یو لوړ رتبه دینی شخصیت دغسې یو خبره کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. په کندوز کې دینی عالمانو ویلي دي چې د افغانستان د ولس پر ضد د وسلوالو مخالفینو جګړه هیڅ مشروعیت نه لري. دینی عالمانو د خبرې د ځوانانو په یوې غونډه کې کړې. د امریکا غږ خبریال ګل رحیم نیازمن په دې اړه رپورټ لري.
په قندوز کې دینی عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو د رواني جګړې د ناروا بللو په خاطر غونډه کړې وه، خو په دغه غونډه کې یوازې په سوله باندې خبرې وشوې. د غونډې هیڅ ګډونوال د دې جرأت نه کاوه چې په ډاګه ووایي دغه جګړه ناروا ده، لکه څنګه چې د سټیج شاته پر لوی بینر لیکلی وو. یو تن عالم چې له خبرو کولو او نوم اخیستو څخه ډډه کوله وی ویل چې دوی که مطبوعاتو ته دغه خبره وکړي چې روانه جګړه ناروا ده وجل کیږي. دغه عالم دا هم ویل چې د حکومت تر سوري لاندې دوی دین او شریعت ته معتقد دي او ټول دینی او شرعي احکام پلي دي، نو په دې خاطر دغه جګړه چې وسلوالو د حکومت پر ضد پیل کړې له هر اړخه ناروا او هیڅ ډول شرعي او دینی جواز نه لري. د سولې د شورا رئیس مولوی عبدالبصیر دغه جګړه یوازې د خلکو او هیواد په زیان وبلله.
اوس علما ول دې خبرې اواز پورته کړې دي چې دا جنگ، دا جګړه د افغانانو په ګټه باندې نه ده، دا یو حکومت هم دا ګټه نیولې ده او دا یو طالب هم دا ګټه نیولې ده او هر هغه درګیر چې د حکومت په سیاسي او نظامي چارو کې هغه د جګړه لپاره جګړه کوي، دغه جګړه، دغه اختلافات دا د افغانستان په ګټه نه دي. دغه موجوده نظام چې دغه اوس فعلاً موږ درو، دا یو ډیر لوی دیامت چې خدای موږ سره سره کړی په دې اوسني حالاتو کې. راسي دغه حکومت او دغه نظام لپاره د خدای په خاطر باندې یو نیک قدم ټول ولسونه پورته کو.
د قندوز ځوانانو او مدني فعالینو د دې ترڅنګ چې د مخالفینو جګړه ناروا بلله، دا یې هم ویل چې دوی د خپل نظام او په اسلام آباد کې د راټولو شو پښتنو د پرلت په نامه مظاهرې ملاتړ کوي.
عبید یو تن د قندوز ولایت اوسیدونکی، ځنني غونډه په اړه زه باید درته ووایم چې مونږه درې موضوعګانې درلودې چې حمایت د دولت نو د نظام څخه او په زیمن کې د لر او بر پښتنو حمایت. دغه جنگ چې دی اوس په مونږ افغانانو باندې تپل شوی دی، یو نه مشروع جنگ دی. مونږ ټول افغانانو، هغه فعال ځوانانو، مشرانو، ځوانانو، خویندو مونږ سره په دې غونډه کې ګډون کړی وو، ټول په یو غږ باندې غږ اوچت کړو چې دا جنگ تپل شوی جنگ دی او نه مشروع وبالو. علماو
کندوز سپینګیری دی، مشران دی، علما دی، ځوانان دی، مدني نهادونو مسؤلین دي، د خپل نظام، د خپل حکومت نه د ملاتړ په خاطر باندې راټول شوي دي او ویناوالو هم همدا غوښتنه وه چې مونږ د خپل نظام او د خپل حکومت نه ملاتړ کوو.
مونږ په ملي سیاست باندې باورمند یاست، د خوندوز ولس منګ په حزبی او مذهبي سیاستو ته وفادارم نیستو، پابندم نیو. سره مخالفین هم صدا ما ایست که نه به جاده های مردم ماین فرش کنن و نه جنگ های تحمیلی و جنگ های بیگانه را سر شانه خود بیارن، برای هر شهروند قندوزی و هر فرد قندوزی را سرش آزار و اذیت بده.
په قندوز کې د یو دینی عالم مولوی شمس الهدى له وجل کې دوه وروسته د علما او د شورا رئیس ته هم اختر ورکړل شوی او چې له دندې لاس واخلي او همغه وکړل. د قندوز یو تن مدني فعال چې اشرف مستعار نوم یاد کړ وای چې د دغه دینی عالم له وجل کېدو وروسته اوس علما پر خپل ملګرو هم باور نه لري، ځکه د قندوز په لومړی سقوط کې د زینو مدرسو مولایان له طالبانو سره یو ځای شول چې د خار دننه یې مدرسې درلودې. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، د ننګرهار په ولایت کې ډیرې داسې تاریخي سیمې او ودانۍ شته چې اوس له غصب او یا هم د لمینځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي. په دې باره کې زموږ خبریال ذبیح الله غازی رپورټ رالېږلی.
د ننګرهار په ولایت کې د اډې فارم تاریخي موزیم، سراج العمارت ودانی، پسر رود ولسوالۍ کې استوپی، خوګیانو کې د مملې باغ او ګڼ نور تاریخي او فرهنګي میراثونه شته دي. خو اوس د ننګرهار فرهنګیان نیوکه کوي چې حکومتي چارواکو یادو ارزښتونو ته لازمه پاملرنه نه ده کړې او لامدې کبله د یادو ارزښتونو ډېر ځمکې د یو شمېر کسانو له لورې غصب شوي او یا هم د لمنځه تلو په حال کې دي.
تاریخي ابدات له منځه ځي او ورځ په ورځ نور هم د زور سره مخامخ کېږي. سرن په یاړي کې اړي موزیم ته لاړ شي، همدارنګ سراج العمارت بڼ ته لاړ شي، امیر شهید بڼ ګور تاسو ټول د زموږ تاریخي عبادت دي، خو متاسفانه ټول د خرابېدو په حالت کې دي. سره له دې چې نړیوالو زیاتره مرستې وکړلې، ډېرې پیسې په دې نامه راغلې.
د ننګرهار پوهنتون استاد احمد جمیل پوپلزی وایي دا ارزښتونه د تاریخ مهمه برخه ده او ورته پاملرنه او په وړاندې بي غوري ستره جفا ګڼي. نوموړی وایي ننګرهار ډېر نور ارزښت لرونکي میراثونه هم لري چې حکومت ته ولسی خلک باید په ګډه ساتنه او پالنه وکړي.
چیرته موږ خپل راتلونکو نسلو ته د اوسنۍ وخت قصې او د هغې داستانونه وایو، نو موږ اړ یو چې دغسې عبادات خپل هغو ته وښایو. زما په نظر کله دغه عبادات ساتنه وشي او هغه کوم چې د تخریب او د ولیدو یا د ویجاړېدو پر درشل کې دي، باید د هغې بیرته ترمیم شي، بیرته د سره ورغول شي.
د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اورنګ سمیم هم په دې ولایت کې د تاریخي او فرهنګي ځایونو غصبېدل تاییدوي، خو زیاتوي چې یادو میراثونو د ساتلو لپاره جدي هڅې پیل کړي. هغه ټینګار کوي چې د حکومت تر څنګ د عام خلک هم له خپلو تاریخي او فرهنګي ځایونو نه کلکه ساتنه وکړي.
موږ د هغې نوې چاردیوالي چاپېروو، غواړو چې هغه ساحه حداقل حفظ کړو. دا سرخود نه دی، سرخود دا ټول تاریخي، خو ځینې استوپي موږ هلته لرو چې حتی هغې ته هم ضررونه رسېدلي، خلکو پکې لاسونه وهلي دي، په هغې هېڅ شی هم نشته. هغه یو برج دی او بودایانو به هغه ته په هغې عبادت کاوه، مګر خلک داسې فکر کوي چې ولا دا برج دلته جوړ شوی دی که به خزانه هغې کې ګوتې وي.
اورنګ سمیم زیاتوي چې د تیرو کلونو په پرتله دا مهال د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په ننګرهار کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو د ساتلو برخې ته ډېر پام کړی. هغه وایي د نوي مالي کال بودیجې په اساس په دې ولایت کې د پلان له مخې یو شمېر تاریخي ودانۍ مرغۍ
هغه توجه په لړ کې دغه دی چې اوس مثلا د سلال جمارت تاریخي ودانۍ رغون لاندې ده، دا به ورغول شي، موزیم هغه دی ورغول شو، موږ ته یو ښه کتابتون په ننګرهار کې جوړ شو. دغه شان اطلاعات فرهنګ وزیر صاحب ما سره دا وعده کړې ده چې د سرخرود د استوپو د رغون چارې هم پیل شي، او همدغه شان د غازی امان الله خان د مزار لپاره هم فکر شته.
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکو باور دا دی چې فرهنګي او تاریخي سیمو ته پاملرنه د تاریخ پاڼو خوندي ساتلو ترڅنګ د سیاحت لاړخه مهم دي، چې ورته د سیلانیانو د ورتګ له درکم د حکومت لپاره یو ښه اقتصادي سرچینه ګڼل کېدی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. ملګری ملتونه وایي چې د تیرو لسو هفتو په موده کې د یمن په جنگ کې د شدت له امله په زرګونو خلک مجبور شوي دي چې له خپلو کورونو څخه وتښتي او په نورو سیمو کې پناه واخلي. په جنیو کې د امریکا غږ د خبریالې لیزا شلاین د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته لولي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنري یا یونیسیار وایي چې تیر کال د ډسمبر له لومړۍ نیټې نه تر اوسه په جنگ ځپلي هیواد یمن کې د تشدد له امله برابر 15,000 خلک اړ شوي دي چې د ځان د بچولو په خاطر له خپلو کورونو وتښتي او له 2 میلیونو نه زیاتو هغو داخلي مهاجرینو سره یو ځای شي چې د تیرو 4 کلونو په موده کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف او حوثیانو ترمنځ د خونړیو جګړو په نتیجه کې بې کوره شوي دي. سعودي عربستان چې د یمن د جلا وطن حکومت د مشر عبدالربو منصور هادي په طرفداري د یمن په کورنۍ جنگ کې نظامي مداخله کړې وه، تر دې دمه د حوثیانو سره په یوه نه ختمیدونکي خونړي جنگ کې ګیر دي. ایران د سعودي په خلاف د یمن په جنگ کې له حوثیانو سره ولاړ دی. حوثیان د شیعهګانو د زیدي فرقې پیروان دي او له سنیانو نه وروسته دغه هیواد غټ اقلیت ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یوې ویاندې میرمن سیسیلی پویلی نن د شنبې په ورځ په جنیو کې خبریالانو ته وویل چې زیاتره خلک د یمن په ختیځو ساحلي ښارونو الهودیه او تعز کې د حوثیانو او سعودي د طرفدارو ملیشو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې بې کوره شوي دي او په ډیرو خرابو شرایطو کې ژوند کوي. هغې وویل
As a result of prolonged fighting in those two governorates, conditions continue to deteriorate, exposing people to violence and disease without access to basic services. The war between the ولایتونو
الهودیه او تاس کې د ژوند شرایط ورس پورس خرابېږي. ډول ډول ناروغۍ خپرې شوي او خلک د ژوند د بنیادي او صحي اسانتیاونو محروم دي. یو شمېر خلکو له خپلو خپلوانو په کورونو کې پناه اخیستې او یو زیات شمېر نورو د شاوخوا غرونو په سمځو کې پناه اخیستې. د بدرېغه هوایي بمبارۍ او ډزو وجه خلق بیرون وتلی نشي. ملګری ملتونه وایي چې د یمن کورنۍ جنگ اوس په یو غټ بشري بحران بدل شوی. 2 میلیون نه زیات خلک عاجلو بنیادي مرستو ته محتاج دي. خیریه موسسو خبرداری ورکړی په داسې حال کې چې جنگ ساحه ورځ په ورځ پراخیږي، د ملکي خلکو ضرورتونه هم زیاتیږي. د یمن اقتصاد سقوط کړی او خلک د ژوند د بقا لپاره هڅې کوي. ملګری ملتونه وایي چې په وروستیو جګړو کې او په پرله پسې هوایي بمباریو کې د بې کوره شوو خلکو سره د مرستو لپاره په عاجله توګه 200 میلیون ډالر ته ضرورت لري، خو یوازې تر اوسه پورې 3% کې پیسې ورته رسیدلې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري. د شمالي کوریا رهبر کیم جون اون د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی این ته د ملاقات بلنه ورکړه. که د جنوبي کوریا جمهور رئیس شمالي کوریا ته سفر وکړي، نو دا به په تیرو لسو کلونو کې د دواړو کوریاګانو د رهبرانو ترمنځ لومړنۍ لیدنه وي. د بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه اندېښنې بې ځایه بللې دي چې ګواکې شمالي کوریا د امریکا او جنوبي کوریا ترمنځ په اړیکو کې درز رامنځته کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون خور کیم یو جونګ نن شنبه د جنوبي کوریا د ولسمشرۍ په معنی کې د هغه هیواد مشر مون جای این ته د خپل مشر شخصي بلنه ورسوله چې هیواد ته سفر وکړي. ځانګړی استازی په شفاهي ډول ولسمشر مون جان این ته د رهبر کیم جون اون هغه بلنه ورسوله چې غواړي له هغه سره ژر تر ژره وویني. دا کیم خور د لوړې کچې په هغه هیئت کې شامله ده چې د المپیک د ژمنیو سیالیو په لړ کې جنوبي کوریا ته تللی دی. دغه لیدنه په داسې حال کې رامنځته شوه چې د نړۍ غوره ورزشکارانو په پیونچنګ کې د المپیک د لمبې په بلولو سره دغه سیالۍ پیل کړې. د امریکا د ولسمشرۍ مرستیال مایک پینس د جمعې په ورځ د هغې جنګي بیړۍ یادګاري ځای ته ورغی چې د شمالي کوریا په یو چاودنه کې ډوبه شوې وه. هغه د ولسمشر مون جا این سره د خپلو خبرو په اړه وویل،
مونږ د خپلو هغو ګډو اهدافو په اړه خبرې وکړې چې تر هغه وخته به د شمالي کوریا سره مقابله وکړو چې هغه رژیم په دایمي توګه د خپلو اټومي وسلو او بلستیکي توغندیو له پروګرام نه لاس واخلي.
کله چې د امریکا د بهرنیو چارو دا وزارت له وړاندې څخه پوښتنه وشوه چې آیا د شمالي کوریا په اړه دا پین سختې خبرې به د امریکا او جنوبي کوریا ترمنځ یو درز رامنځته نه کړي، نو هغې وویل چې د دواړو هیوادونو اړیکې خورا کلکې دي.
امریکا به خپل متحد نه شاته ولاړ نشي او هیڅوک به د متحده ایالاتو او د کوریا د جمهوریت او همداراز د متحده ایالاتو او جاپان ترمنځ واټن رامنځته نه کړي.
ځینې څېړونکي وایي امریکا غواړي چې د شمالي کوریا د ګوښه کولو لپاره خپل فشار ته دوام ورکړي، خو جنوبي کوریا له خپل شمالي ګاونډي سره مستقیم تماس غواړي چې دا د یو علني برخورد سبب کېدلی شي.
یو علني بیلتون هغه وخت راتللی شي چې د اولمپیک له سیالیو نه وروسته جنوبي کوریا د ګډو پوځي تمریناتو ځنډول وغواړي او امریکا یې ونه غواړي چې ښایي شمالي کوریا ترینه استفاده وکړي.
امریکا او جنوبي کوریا د اولمپیک د سیالیو تر ختمېدو پورې ګډ پوځي تمرینات ځنډولي دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ په تیره ماښامنۍ خبرونه کې واوریدل چې اکثر امریکایي کارپوهان په دې باور دي چې متحده ایالات به د افغانستان جنگ ونه سي ګټلی او پر طالبانو باندې به د پوځي بری موندلو پر ځای باید په دې باندې اقدام وکړي چې د افغانستان د روان 14 کلن جنگ څه ډول پای ته او خاتمه به پکې کم تاوان ولري. زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته په دې اړه د انټر پریټر په ویبپاڼه کې د چاپ شوي مقالې دوهمه برخه در اوروي.
ځینې امریکایي کارپوهان بیا په دې نظر دي که خارجیان ورنه لاس واخلي او افغانان پرېږدي چې په خپله د خپل هیواد د سرنوشت په اړه مذاکرات وکړي، ممکن چې دا به لوی غټ ناورین یا بحران د افغانستان په ژغورلو او په تدریج ډول دغه هیواد په رغولو کې ګټور ثابت شي. زرهاو پیړیو په دوران کې لیدل شوي دي چې د اروپا په شمول معاصرو هیوادونو ټولو دغه مرحله تېره کړې، ابتدایي مراحل نه تیر شوي وو. په لومړي سر کې انفرادیت او انرشي حاکمه وي. په افغانستان کې د بنیادي د رامنځته کېدو لپاره شای چې د موجوده دولت سقوط او د خارجي قوو وتل ضروري. ځینې څېړونکي بیا په دې فکر دي چې طالبان دومره پیاوړي نه دي چې ټول هیواد به کنټرول کړی شي. شاید چې دا په داخل کې د هیواد د ټوټه کېدو سبب شي. په هر ځای کې به محلي ورلاډن میدان ته راوځي او بې له دې چې امریکا له یو اړخ یا بل اړخ سره ودرېږي او د ځینو مخالفت وکړي، افغانان به بالاخره په خپلو منځونو کې تفاهم ته غاړه کېږدي او د جنگلی رونبا یو غختل او په واقعي معنی یو موټی دولت سره پورته کړی. د کولمبیا د پوهنتون د سیاسي چارو کارپوه مرمن دی پالی مخاپاډي وای چې په افغانستان کې د څو کلونو څېړونکو ورته معلومه شوه چې افغان ورلاردان به په منځنیو پیړیو کې د اروپای زورمندانو په شان په دې پوشي چې له خونړیو او نه ختمیدونکو کورنۍ جګړو نه څه نه جوړیږي او خیر په دې کې دی چې نوی مرکزي دولت جوړ شي. د پیټرسبرګ د پوهنتون د سیاسي علومو استاذه میرمن جنیفر مرتشویلی په دې فکر ده چې د منځنۍ پیړۍ اروپا په مقایسه شاید چې په افغانستان کې د ملي یووالي او روغې جوړې پروسه زر عملي شي. جنیفر وایي چې د افغانستان په اطرافو کې څېړنې کړې دي خو دا مفکوره لا تر اوسه پورې په بل کوم هیواد کې نه ده عملي شوې.
د ژوند پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ
وانجلې څنګه شوې؟ تیار شوې کنه؟
دغه د تیارې کوم نه
وسنه انجینې خو په ډیره رایش نه مړیږي.
دغه دا نه تیار شوم.
ډیره رایش مکوه، دماغ پوستکی به دی وشړوي.
آرایش می نه دی کړی نه جانی، جامې بدلې کړې
ځچ نه وخت نه سي.
انی کدی ما منی نه بوزو، په دې عمر کې څوک د ګوزان واکسین نه کوي. هر ورځ په رادیو کې نه اوري چې وای لپینځو کلونو وړو ماشومان ته د ګوزان واکسین ورکول کیږي.
د رادیو په خبرو پسې مګر زه.
انی غټانه ته خو ګټه نه لري، نو زکای نه ورته کوي.
څنګه ګټه نه ورته کوي؟
خو په غټانو باندې میکروب تاثیر نه کوي.
نو هغه چې تاسو خلک زی ولی په خوله کې څاسکی ورچوي،
هغه د دې لپاره ورته کوي چې په کولمو کې د ګوزان ویروس وي چې هلته لمانځه لاړ شي او هلته پاچ کې نورو خلکو ته ورن شي.
خانو کم دا اوس مې په کولمو کې وي، څنګه کیږي؟ په ګوزان مې وهې؟
په ګوزان دې نه وهم، تر کلینیکا تاک مې در باندې نه لوریږي.
ته دې ما غم مکوه، زه تلای سم.
وانی تا بل کوم غر سړی لیدلی چې د ګوزان واکسین ورته کړی وي؟
قیمته ده یار چا ته یې کوي نه؟
نو ماشومان ته یې ولې مفت کوي؟ لا چې کلی په کلی ورپسې ګرځي.
څه خبره؟
هغه د دې لپاره چې د ماشومانو وجود کمزوری وي، کله چې د ګوزان ویروس وجود ته داخل شي نو فعالیت کوي او ژر د ماشوم مغز ته ځان رسوي او ماشوم ګوزان وهي.
ولې زه تا ته قوي ښکارم، له ځایه پورته کېدای نسم، نه مې وینې چې هر وخت مې ساړه وهي. اوس له ماشومانو نم ډیره کمزوری شوی یم.
ځان به کمزوری در تخکاری، خو د ګوزان د ویروس زور در باندې نه رسیږي.
دغه سی مو وایا چې ساړه می وهی د ریزش زور را باندې رسیږي، نو د ګوزان خو زور را باندې رسیږي چې رسیږي.
ته خو خپل خبرې تکلا کوي، خو به وګوري چې نه واکسین در باندې وکړي او نه هم کومه بل دوا در کی.
په پلار خو به یې وکم، د حکومت واکسین دی، څه د پلار له کوره خو یې نه ده راوړی.
نو حکومت خو ورته ویلي چې له پنځو کلونو په وړو ماشومانو یې وکوي.
دا دی وایي، خپله به یې ته وایي چې په خوله کې به نه وي اچولی.
زه خو وایم چې نه به وي اچولی، ځکه چې ګټه نه ورته کوي.
دا خو ته وایي، داسې ځو د درواغو کلینیکونه دي اوس به بند وي.
راځه چې دومره ورخطا یې.
ډاکټری لوري، زه د ګوزان نه ډېره ډارېږم، او زموږ په وخت کې واکسین نه و چې چا په خوله کې راچولی وای.
زه شکر ده ته خو ګوزان شوی نه یې، اوس یې څه غم کوي؟
ویرېږم لوري چې له دې وروسته مې ګوزان ونه وهي او چې په دې تېر عمر د خلکو د اوږو بار نه سم. ګوزان ډېر بد شی دی. د موږ په کلي کې یې یوه ښځه وهلې وه، ټول عمر یې په څښېدو تیر که. هم د دې عمر په ضرور و او هم یې ټوله کورنۍ ورزره زره چاودې وه. خدای دې اجر ورکړي، ډېرې سختۍ یې تېرې کړې.
رښتیا وایي ترورې، ګوزان ډېره بده ناروغي ده.
علاج نه کېږي؟
نه، چې یو ځل څوک ګوزان ووهي بیا یې نو علاج نه کېږي. دا همدې لپاره یې دنیاوال په واکسین تاکید کوي او ډېرو لګښتونو سره غواړي چې د دغه ناروغۍ ویروس ختم کړي.
خدای دې ښه درسره وکړي چې ورک شي، خو خلک به تی نه بېغمه سي.
هو لګیا دي کوشش کوي.
ډاکټر صاحب، انیم د واکسین لپاره راغلې ده، وایي زم چې د ګوزان واکسین راته وکړي.
ډاکټر لورې، له ګوزان نه ډېره ډارېږم، ښه ډېر څاسکي مې په خوله کې راواچوه او که نه وي ټول بوتل مې په خوله کې راخالي که، چې دا زړه مې ارامه سي.
وه ترورې، تا ته واکسین هېڅ ګټه نه کوي، دا خو له پنځو کلونو کمو ماشومانو ته کېږي.
هغه هچ تاسې اجیان ځي، ولې په خوله کې د ګزان څاڅکي وراچوي؟ هغه خو غټان او زاړه وي.
هغه د دې لپاره په خوله کې وراچوي کای په کولمو کې د ګزان ویروس وي چې له فعالیته وغورځیږي، او تر هغو چې حاجي بیرته راځي نو ویروس یې په کولمو کې غیر فعاله وي او هلته بل چا ته ضرر نه رسیږي.
نو زه یې هم همدې دپاره خورم چې له ګزان نه بېغمه شم. ځه زه به هم دوه دوه میاشتې وروسته راځم او واکسین به کوم.
و دې څه به در سره ووینو؟ زه چې ته کلکه یې در به یې کړو، خو ګټه نه درته لري.